رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي یو شمیر والیان او د امنی قماندانان د هغوی په کارونو کې لاس وهي د امریکا جمهور رئیس وایي د شمالي کوریا لخوا د اتمي وسلو خطر نور نشته او هندي او پاکستانی عسکرو په کشمیر کې په یو بل ډزې کړې دي
د افغانستان د انتخاباتو د سار ډلې ویلي دي چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکونو په ارقامو باندې شک لري
کمیسیون تر اوسه په دقیقه توګه دا ثابته کړې نه چې دغه ارقام حقیقي ارقام دي
په پکتیا کې ولسونو د دواړو اړخونو نغښتې دي چې د سولې لپاره په ګډه کار وکړي
په هر غوړی کې چې افغانان قتلېږي دا د افغانستان بچان دي غوښتنه کوي د دواړو غوړنه چې د افغانستان لپاره باید په ګډه کار وکړي او رښتونی شي
د امریکا د کانګرس غړي په سنگاپور کې د جمهور رئیس ترامپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د غونډې په حق له یو ډول دریز نه لري د دې نور مطالبه نمخ کې اول د نړۍ خبرونه ووري چې عاشق الله رحیم زوی ولولي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه ووري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره په 34 ولایتونو کې د 6 میلیونو نه زیاتو رای ورکونکو خپل نومونه لیکلي دي د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د غشمیر رای ورکونکو چې څه باندې 2 میلیونه یې خزي دي د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د پایل نه تر دې مهاله ثبت شوي دي په همدې حال کې ښاغلی سید ولیدی چې د قندار د امنیت قماندان جنرال عبدالرازق په ګډون د یو شمیر ولایتونو امنیت قماندانان او والیان د انتخاباتو په چارو کې لاس وهي د سمنګان والی وای طالبانو د دې ولایت د څو ولسوالیو په شاوخوا کې فعالیتونه زیات کړي دي او غواړي چې د افغانستان په شمال کې حلقوي لوی لار وتړي والی عبداللطیف ابراهیمی امریکا غږ ته وویل چې په سیمه کې د ملي پولیسو د ځواکونو د شمیر کموالی د دې ولایت تر ټولو غټه ستونزه ده د طالبانو مشر د امریکا حکومت ته بلنه ورکړې ده چې د هغوی سره د مخامخ خبرې وکړي ملا هیبت الله د وړوکي اختر په حق له خپل پیغام کې ویلي دي چې د هغوی جګړه په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو په خلاف ده او وایي چې افغانان آزاد او د اسلامي قوانینو لاندې د ژوند کولو حق لري هیبت الله ویلي دي چې امریکایان او نور غربي هیوادونه په زور غواړي چې خپل نظر په افغانانو ومني هندي او پاکستانی عسکرو په کشمیر کې په یو بل ډزې کړې دي د هند امنیتي چارواکي وایي په ډزو کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي او درې نور ټپي دي پاکستان وایي چې ډزې هغوی نه دي پیل کړي بلکې د هندي ځواکونو لخوا د بر نهاقه ډزو ځواب ویلی دی د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون یوه سختدریزه ډله په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون منع کړله کمیسیون نن د ملي مسلم لیگ په نامه د نوي جوړ شوي ګوند کاغذونه رد کړل د لشکر طیبه پخوانی مشر او موسس حافظ سعید د دې ګوند غټ ملاتړی دی په هغه دا تور دی چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښارونو په بریدونو کې لاس ترلود امریکا د هغه په سر د 10 میلیونه ډالرو انعام هم ایښی په پاکستان کې د بلې میاشتې په 25مې پارلماني انتخابات کیږي سعودي عربستان د وړکی اختر په مناسبت بې وزلو کسانو ته د 1.1 میلیونه ریالو ورکولو وعده کړې ده چې 453 میلیونه امریکایي ډالر کیږي د سعودي عربستان پاچا نن دا اعلان کړی دی د خبر تفصیل د شافی سردار نوري
د سعودي عربستان دولتي تلویزیون ویلي چې په دې پیسو بې وزله خلک کولی سي چې د کوچني اختر لپاره خپل ضرورتونه پوره کړي د سعودي پاچا د همدې کال په پیل کې هم د ملکي خدماتو د کارکونکو پوځیانو او هغو محصلینو چې په بهر کې زده کړې کوي د ځانګړو مرستو اعلان وکړ او هم یې په پیترولو مالیه کمه کړه د دې ترڅنګ حکومت په هیواد کې دننه د شاوخوا 3 میلیونه کورنۍ لپاره د خیریه مرستو یو نوی پروګرام پیل کړ د دې پروګرام له مخې تقریبا 1.5 میلیون کورنۍ ته هره میاشت 980 سعودي ریال ورکول کیږي چې 250 امریکایي ډالر کیږي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غا غشنارې دی د واشنگتن د سټیون اوریا. ایرانی چارواکو د یو مدافع وکیل میرمن بندي کړی ده. مشهور ایرانی مدافع وکیل رضا خندان وای چې امنیتي ځواکونو نن کورته ورغلل او د هغه میرمن نسرین ستودیای د ایوان زندان ته یوړله. خاغلی خندان په دې حق له نور جزئیات نه دی ورکړي چې امنیتي چارواکو یو ولی میرمن بندي کړی ده. داسې ویل کیږي چې د ایران د عدلی وزارت میرمن نسرین ستودیا تیر کال جلب کړی و، خو هغه د ورتګ نه انکار کړی و. هغه تل د ایران په قضایي ادارو انتقادونه کول او د هغو میرمنو د خوشو کېدو لپاره کار کوي چې په زور د ټیکري په سر کولو په خلاف مظاهره کولې. میرمن ستودیا په 2010 کال کې هم د دریو کلونو لپاره بندي شوې وه. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د غزې په تړانګ کې په فلسطینی مظاهره چانو د اسرائیل د پاوز لخوا د وژن کې قوی نه کار خسل شوی کېدی شي چې دا کار جنگي جرم وګڼل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار ادارې نن دا اعلان خبره کړې ده او تمه کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به هم نن په یو پریکړلیک د بحث لپاره غونډه وکړي چې د اسرائیلي پوځیانو لخوا د حد نه د زیات قوی کار خستل وغندي. او روسي خبر ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د شمالي کوریا لخوا د اتمي وسلو خطر نور نشته. جمهور رئیس ترامپ نن په ټویټر کې لیکلي دي چې ټول باید د خوندیتوب احساس وکړي ځکه چې د شمالي کوریا لخوا د اتمي وسلو خطر نور نه دی پاتې. ښاغلی ترامپ د څرګندونې په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر سره د تاریخي ملاقات نه وروسته وکړلې. په ملاقات کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون منلې و چې د کوریا ټاپو وزمه به په بشپړ توګه غیر اتمي کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگتن د سټوډیو نه نشریږي. تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د رای ورکونکو د نیمریکولو د بهیر لپایل نه تر اوسه پورې هغه کسان چې د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر وو هغه څه باندې 2.2 میلیونه کسانو چې خپل نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو کمیسیون هم دغه راز دا خبره کړی ده چې د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو د نیول کولو بهیر پای ته رسیدلی دی او تر اوسه 2396 کسانو د ولسی جرګې لپاره نومونه لیکلي دي، خو د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نیول کولو پروګرام لا اوس هم ادامه لري او تر اوسه پورې 3050 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. ممتاز بهیر د کابل نه موږ ته رپورټ راغلی دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د راتلونکو ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره په 3 ولایتونو کې 6,298,000 رای ورکونکو نوم لیکنه کړې ده. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دغه شمیر رای ورکونکو چې سباندې 2 میلیونه ښځې هم پکې شامل دي د رای ورکونکو د نوم لیکنې د بهیر له پیل څخه تر دې مهاله ثبت شوي دي.
در ارتباط به امر ثبت نام
هغه ویل د نوم لیکنې په اړه چې کوم ارقام د پروسې له پیل څخه تر وړ مورز موږ ته رسیدلی دي او په دریو پړاوونو لومړی دویم او دریم پړاو کې زموږ په مرکزونو کې ثبت شوي دي، په شرایطو برابر 6,140,000 کسانو نوم لیکنه کړې. په دې کې 4,020,000 سړیان شامل دي او 2,018,000 یې ښځې دي او همداشان 119,000 او 230 کوچیان او 521 سکان او هنود دي. د ټاکنو کمیسیون د وری میاشتې په 15مه د 3 ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکونکو نوم لیکنه پیل کړه چې بیا دا بهیر د غوی په 15مه د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته او د غبرګولی په 19مه کلیو او بانډو ته هم وغځول شوه. ښاغلی سیاد وویل چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی، خو په کلیو او بانډو کې به دغه بهیر د چنګاښ میاشتې تر 14مې نیټې دوام وکړي. د ټاکنو د کمیسیون مشر دغه راز وویل چې د غبرګولی میاشتې له 15مې څخه تر 20مې پورې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې په بهیر کې 2,309 کسانو ولسی جرګې او 3,050 نورو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوم لیکنه کړې ده. ښاغلی سیاد زیاته کړه د نوماندانو د نوم لیکنې په بهیر کې د ښځو ګډون خورا کم و چې پر وینا یې د ولسي جرګې لپاره 301 او ولسوالیو شوراګانو لپاره 202 ښځو تر اوسه ځانونه نوماند کړي دي. د ښاغلی سیاد پر وینا د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر 13 ورځ پای ته ورسید، خو د ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوماندانو د ثبت لړۍ نورو دوه ورځو ته هم غځول شوې ده. د ټاکنو کمیسیون رئیس وویل د هغو نوماندانو اسناد تر اوسه ثبت شوي نه دي چې 13 ورځ له غرمې وروسته یې نوم لیکنه کړې او ښایي د احتمالي نوماندانو دغه شمیره بدلون ومومي. له ټاکنو څخه د سار بنسټونه د ثبت شویو رایې ورکوونکو او نوماندانو شمیرې ته په کتو وایي چې د رایې ورکوونکو او د ولسوالیو د شوراګانو د نوماندانو په توګه د دوی د تمې په خلاف کم شمیر کسانو نوم لیکنه کړې ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د اټکل له مخې په افغانستان کې له 12 څخه نیولې تر 15 میلیونو پورې د رایې ورکولو پر شرایطو برابر کسان شته چې د تازه راجستر شویو کسانو شمیر یې نیمایي برخه هم نه جوړوي. هغه په ټاکنو کې د لږ شمیر کسان نو ګډون اصلي لامل نه امني وبلله او ویول
موږ باید لاس یو دور سندنه باید موږ کوم تر سره کړی ولې جنگ ده او دغه جګړې لبد موږ موږ تاسو ته کنه ډیر خونه خراب کړی دي. نو فکر کوم چې کمیشن په دغه رقم مخته لاړ شي خدا ولې یو شنه موږ د خلانو لرو چې څومره به د ارقام وو کان په خیر ارقام موږ د خلانو لرو چې د ارقام ځل خواسته د شنو چې په دې کې خیالي ارقام تقریبا چې کمیشن تر اوسه پرې په دقیقه توګه دا ثابت کړنه چې د ارقام حقيقي ارقام دي.
د خاغلی رشید پر وینا د دوی د معلوماتو لمخې په یو شمیر سیمو کې خلکو په جالي تذکیرو له یو ځل زیاته نوملیکنه کړې ده. ښاغلی رشید دغ راز وویل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې د شورا د غړو شمیر یې باید وو کسانو ته ورسیږي، خو په کې 15 کسانو ځانونه نوماند کړي او په یو شمیر ولسوالیو کې حتی یو کس هم نوماند شوی نه دی چې دغه وضعیت ته په کتو ښایي ځینې ولسوالیو کې شوراګانې جوړې نشي او په یو شمیر نورو کې نوماندان له ټاکنې پرته د ولسوالیو شورا ته لار پیدا کړي. د ټاکنو د مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو وروستی نوم لړ د چنګاښ میاشتې په 8 نیټه اعلان شي. د دغه مهالویش پر بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په 28 ترسره کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس میرمنې رولا غنی د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د یو شمیر مؤسسو په استازو لخوا جوړ شوې غونډې کې وینا کړې ده. د افغانستان په ارتباط په دې باره کې رپورټ لږ وروسته اوري. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی ویلي دي چې د هغو کړیو د فعالیتونو د مخنیوي دپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی چې ممکن ظاهرا د حکومت او یا د طالب په نوم اوربند ته زیان ورسوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ رالیږلی دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی، ځینې خلک اندېښنه لري چې ممکن یو شمیر کړی او نورې وسلوالې ډلې له دې موقع نه وړه ګټه واخلي. د پکتیا والي چې نن خبري کانفرنس ته خبرې کولې ویل له پرون راهیسې چې د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند پیل شوی، په دغه ولایت کې پر وسلوالو طالبانو هیڅ ډول تعرضي برید نه دی شوی. والي شمیم خان کټوزی زیاته کړه ښایي ځینې کړی ظاهرا د حکومت او یا د طالب په نوم د اوربند ماتولو هڅه وکړي، خو وی ویل چې دا ډول ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي ارګانونه پوره چمتووالی لري.
هر ډول کسانو چې هغه شاید ځینې بارني دسیسهګر وي، هېڅ نه غواړي هغوی د اوربند مخالفي دغسې خلک دي، د حالت نه یو سو استفاده له دې حالت نه واخلي. د هغوی دپاره زموږ ملي امنیتي ځواکونو ته وظیفې ورکړل شوي دي، خاص پلانونه ورکړل شوي دي. ډاډه یم چې انشاءالله موږ به یو پرامن اختر ولرو او ولس به یو خوشحاله اختر ولري.
والي شمیم خان کټوزی په یاده برخه کې د کومې وسلوالې ډلې نوم وانه خیست، خو ظاهرانی ممکن هدف دا و چې د افغان حکومت په وینا له طالبانو پرته یو شمیر نورې وسلوالې ډلې هم د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي.
ولس باید خپل لاغه څه چې د دوی مسؤلیت هغه دا کې د خپل نظام، خپل دولت، خپل سیستم ملاتړ وکړي، له خپلو ګټو نه دفاع وکړي، د خپل هېواد له ګټو نه دفاع وکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی چې له والي شمیم خان کټوازی سره یې دغه خبري کانفرنس ته خبرې کولې، له خلکو وغوښتل چې د اوربند په ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
په هر غاړی کې چې افغانان قتلېږي دا د افغانستان بچیان دي، نو موږ دي ولسونو د غادي ستونزو او مشکلاتو د افغانیت اسلامیت د مسؤلیت سره سم غوښتنه کوو د دواړو غاړو نه چې د افغانستان دپاره باید په ګډه کار وکړي او رښتونی شي او نه د پردیو دپاره کار وکړي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دا کار چې د اختر لپاره دوه اړخیزه اوربن اعلان کړ په تیرو اوولسو کلونو کې بېساری ګام بلل شوی. خلق هم هیله مند چې سګنه اختر په امن او خوښۍ سره ونمانځي.
نو میرزا خان هم درد دغه جګړې ناخوالې چې په افغانستان کې روانې دي دوی ته د پایتکه کې خودل شي، ځکه په سوله کې ژوند، په سوله کې خوند او په سوله کې مینه وي. نو د مونږ هیله هم دا ده چې دواړه خواوې د دغه وربن په اساس باندې سولې ته غاړه کېږدي او دوی د سولې لار خپله کړي.
په مجموعي توګه د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ شوي اوربن دا هیله پیدا کړي چې ښایي د اوربن موده وغځېږي او په دې سره د دواړو غاړو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې تاسو خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د افغان طالبانو مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت پیغام کې د امریکا نه غوښتي دي چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. موږ دغه مسله د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د غړي صالح محمد صالح سره مطرح کړه او د مرکز زن ټکو ته احساس پام راګرځوم. صالح محمد صالح صاحب، د افغان طالبانو مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې که امریکا غواړي د افغانستان قضیه واقعا حل شي نو د افغانستان اشغال د ختم کې او مذاکرو ته د حاضر شي. طالبانو د ډیر وخت رئیس په دې خبرې باندې ټینګار کړی دی او وایي چې موږ مستقیما د امریکایانو سره خبرې کوو، او د افغانستان حکومت په دې ټینګار کوي چې دا د افغانانو مسله ده او د طالبانو او د افغانانو ترمنځ باید خبرې وشي. امریکا او نړیواله ټولنه هم دا ویلي دي چې دا د دوی خپلمنځي مسله ده، او امریکا ویلي دي چې موږ د دوی د خپلمنځي مذاکراتو ملاتړ کوو. نو زه غواړم اساس په نظر باندې پوه شم دلته په منځ کې کومه لار شته چې دغه موضوع حل شي.
دې کې شک نشته، کله دوه قوتونه چې خپل منځ کې جنګیږي او به د هغې ته سولې لپاره خبرې کېږي نو خامخا یو قوت بل قوت ته ډېر غټ غټ هغه پښتو کې متل نوی پاک کله چې منځلتوب یا جرګه جوړېږي نو هغه د دغه خلکو چې دا دغې دغې خبرې کوي هغې د ورو ورو قرار قرار هغه اصلي مقصد ته راولي. زما په نظر کې طالبان واقعا په دې خپل خبره باندې صادق وي او امریکایانو په خپله خبره صادق وي. زما په نظر دا ډېره لویه خبره نه ده چې طالبان د امریکایانو سره مستقیما خبرې وکړي. یا د افغانستان حکومت نه غواړي چې طالبان د امریکایانو سره خبرې وکړي، غواړي چې د افغانستان د افغانانو د افغانانو خبرې وکړي. زما په نظر دا ډېر مهم ټکی نه دي. مهم ټکی هغه دی چې واقعا موږ اراده لرو که طالبان اراده لري سورې ته او که نه لري، امریکایان اراده لري او که نه لري. که چېرته دواړه قوتونه درې واړه قوتونه وغواړي چې دوی واقعا د سورې لپاره دي، افغانان او جمع طالبان امریکایان مشترک ډول مسکین د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي.
صالح محمد صالح صاحب، تاسو ویلي که اراده موجوده وي که غواړي، اوس دغه څنګه معلومه شي چې دغه کله منځ ورکه شي که پکې باید نه وي؟ په کومه طریقه دې ته لاره جوړېدای شي؟
واکونه خپل نه لرو که په دې خاطر چې کچېرې موږ خپل واک ولرو. ګوره طالبان هم چې جنګېږي دا خو ساده جنګ نه دی، 10 کاله د ناټو سره جنګېدل دا ډېر زیات امکانات ته ضرورت لري. دغه طرف خو به طالب له یو څوک ورکوي، طالب هم په خپل واک کې نه دی. بل طرف ته د افغانستان حکومت چې معاش ورکوي، مامورین ته معاش ورکوي، د دې امنیتي ځواکونو ته ورکوي، دی هم په په یو طرف کې واقع دي. څوک دي چې په دې د اثر شتون لري؟ بله، خو په امریکا متأکدي د اوسنۍ جنگ امریکا مخ وړاندې به د کجاغې او ته امکانات نه. د اوسنۍ نظام واقعا د امریکا د طالبانو سقوط وروسته منځ ته راغلی. نو بهترینه خبره دا ده چې امریکا په دې اوسنۍ جنگ کې داخله ده او طالبان یو طرف ته خبره حقیقت دی، باید دوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مګر د دې لپاره د زمينه سازي سوکو کې د زمينه سازي ولې نه کیږي؟ ورته د تلار اول نه برابرېږي. هم دغه سي یو نظر چې تاسو لري، لار برابرې دي شي څوک برابر کې دلاره
دا به طرف ممکن را کار کول شي. اوس چې دا کوم سوري خبرې کوي دا ټول طرف ممکن دي. که پاکستان دا خبرې کوي دا طرف ممکن دي، افغانستان خبرې کوي طرف ممکن دي، ایران خبرې کوي. دا به طرف ممکن چې هغه په دې جنگ کې داخل نه وي.
بله،
هغه کولی شي چې دا خلک یو می سره کش کی او د افغانستان راتلونکي لپاره باز
درنو ریدونکو همدغه سوال مو د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی سره مطرح کړی دی. محترم ګل پاچا مجیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د مشر ملا هبت الله د اختر د پیغام د دې ټکی په باره کې چې وایي که امریکایان غواړي چې د افغانستان اشغال ختم کړي نو خبرو ته حاضر شي، یعنی دوی همیش دا خبره کړې ده چې موږ غواړو د امریکا سره خبرې وکړو، د افغانستان د حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي، غواړي وي امریکا سره خبرې وکړو. په منځ کې کومه لاره شته چې د طالبانو دغه خبره چې د امریکایانو سره خبرې کوو او د امریکایانو دا خبره چې طالبان دی د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي د دوی د خپل مسله ده، او د افغانستان حکومت وایي چې وو دا د افغانانو موضوع ده، باید د افغانستان د حکومت سره وغږیږي، دغه کې دا موضوع پاتې ده، جنگونه ادامه لري او ولسی خلک، عام خلک، بیګونه خلک پکې زرګونه زرګونه وژل شوي دي او نورم وژل کیږي. اوس چې دوی د سولې پیغام هم خپور کړی دی، اوربند هم کړی دی، دغه سی یو درې ورځې شته په دې منځ کې وخت، فکر کې کوم لاره برابرې دي شي، څوک لاره برابر کړي چې دغه مسله حل شي، یو ځینې شروع شي د خبرې؟
ایما په نظر اول خو زوایم چې امریکایانو شتون دی یو توافق یا د افغانستان حکومت سره دی وی هوکړې پاسه شوی چې هغه د افغانستان ملي شورا په تایید شوی دی، نو دوی دلته خپل سر نه دی وسیدلی، نو بنان باید خبرې د افغانستان حکومت سره وشي. بل مسله دا ده چې د امریکایانو شتون دلته مونږه د دې لپاره نه دی خوشاله ورته یو چې دلته امریکایان راشي او دلته خپل اهداف ته ورسیږي. دوی د خپل اهداف او خبره به ورکی دی کې شک نشته، ولی دلته د افغانستان د رژیم د بقا مسله ده چې مونږ د دې لپاره امریکایان کچیرته طالبان واقعا غواړي چې د امریکایانو په وټو سره دوی دلته سول راوسته شي، نو دغه اوربان چې کوم دی دغه اوربان د تمدید شي، بین الافغانی خبرې اترې د وشي، کچیرته مونږ په توافق ورسېدو مونږ کولای شو مونږ من حیث د افغانستان د ولسی جرګې یا مشرانو جرګې یا حکومت دغه ذمہواری لري چې په مونږ په یو توافق په اساس امریکایان دلته راوستل دي، او توافق په اساس به دوی بیرته خپل وطن ته مونږ دوی ته وایو چې لاړ شي، مونږ افغانستان کې نن جګړه نشته، طالبان سره یا مخالفین سره سولې ته ورسېدو. چې کچیر د دوی وایي چې نه امریکایان د ووزی مونږ بیا اوربند کوو بیا سولې خبرو ته کینو، زه فکر کوم دغه باندې څوک اعتماد نشي کوي او دغه خبرې اساس هم نه لري.
ډیره زیاته مننه ګل پاچا مجیدی صاحب، کور مو ودان.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د افغانستان په نمائندګۍ د یو شمیر مؤسسو لخوا جوړ شوی غونډې کې خبرې کړې دي. د افغانستان په بیا رغونې او سیاسي، مدني او اقتصادي چارو کې د میرمنو په رول او ونډې خبرې کړې دي. زمونږ همکار نوشابه آشنا په دې حقله رپورت برابر کړی دی.
د افغانستان لومړی میرمن رولا بیبی ګل غنی د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د دیوس په نوم د یو ټولنی شرکت په غونډه کې د افغانانو په استازیتوب خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ګڼ شمیر مرستندوی مؤسسو استازو هم ګډون کړی وو. میرمن غنی د خپل موقف نه په استفادې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غږ هغو نړیوالو مرستندوی ادارو ته ورسوه چې د 2013 کال لپاره په نړۍ کې د بدلون د راوستو په خاطر راټول شوي وو. میرمن غنی امریکا غاګ آشنا ته ویلي سره لدی چې ښځو ته په دولتي ادارو کې د فعال حضور لپاره ډیر فعالیتونه ترسره شوي، بیا هم تاوتریخوالی د پرمختګ تر ټولو لویه ستونزه او خنډ دی. میرمن غنی په افغانستان کې روان تاوتریخوالی یوازې د ښځو ستونزه نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره یوه معنوي او رواني جګړه بولي.
وخت کې سرخوشونت ګپ میزنم، سرخوشونت کې علی کل لګیر است، چون خوشونت علی زنان، علی اولاد.
زه غواړم کله چې د تاوتریخوالي خبره کیږي نو باید یوازې ښځې نه، بلکې ټول په پام کې ونیول شي، ښځې، ماشومان او نارینه. دا ټول د تاوتریخوالي سره مخ دي. موږ درې لسیزې جنگ تیر کړی، په جنگ کې غیر له تاوتریخوالي او وژنه نه بل څه نشته. دا د ټولو افغانانو لپاره یوه معنوي او رواني ستونزه ده. موږ باید ورو ورو یو بل ته درناوی او یو بل سره مهرباني زده کړو.
باید که پس یاد بگیریم که امر یکی دیگر احترام داشته باشیم، مهربانی کنیم.
میرمن رولا بیبی گلغنی ویلی کوخخ کهی در افغان خزو پجوان که در مثبت بدلون لپاره دیر کارو کی.
دسترسی زنان به تعلیم و تربیه و به ترینینگ و به
د خونه او کاری ظرفیتونو لوړیدو په برخه کې روزنه ته د ښځو لاسرسی زیات شوی.
زغوی هڅوم چې خپل کاري ظرفیتونه لوړ کړي ترڅو مسولیتونه ورته وسپارل شي چې دا یو ښه کار دی.
خودشان بلان کنن خوب دار است.
د افغانستان لومړی میرمن ټولنه کې د افغان خزو ونده ته په پام سره په راتلونکو ټاکنو کې د خزو ګډون ته په اشاره ویل،
ما بسیار خوش هستم کې زیاد هستند کې اونا کاندید هستند و امیدوار هستم کې
زه ډیره خوشاله یم چې ډیر خزه ټاکونو ته نوماندې هله لرم چې ډیر خويند تذکری واخلي او په ټاکونو کې ګډون وکړي، ځکه دوی هم د نور وګړو په څیر د ټولنې برخه دي او باید غږ واوري شي.
شونې ده شوا
رولا غنی وای نړیواله ټولنه باید د افغانانو غږ واوري او د هغوی د غوښتنو مطابق پرې عمل وکړي. میرمن غنی لم راستندوی ادارو نه وغوښتل چې افغانانو ته د یو مساوي شریک په سترګه وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د امریکا د کانګرس غړي په سنگاپور کې د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ د غونډې په حق لا یو ډول دریز نه لري. جمهوریت غوښتونکو خوښ دي خو د دیموکرات غونغړي زیات راضي نه ښکاري. په خپل جمهور رئیس ټرمپ د سنگاپور غونډه ډیره خه لاسته راوړنه بللې ده او وایي نړۍ د یو اتمی بحران څخه ژغورلې ده. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست په کانګرس کې د دواړو ګوندونو عکس العملونه اوریدلي او رپورټ برابر کړی.
د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د رهبر ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنې په کانګرس کې خبرګونونه راپارولې دي.
زنان در دقیقه قد گام لامل اولس مشر تا مبارک وایم او هقه هیل بیانوام چوایی دا بهیر به پیوی تاریخی صورت تمام شید. یقینا چې امریکایان د جګړې د خطر او یو بل ته د سپکو سپورو د ویرو پر ځای مذاکرات خوښوي.
خو دیموکراتان د امریکا او شمالي کوریا تازه موافقې کې ډېرې نیمګړتیاوې ویني. دوی وایي دواړو غاړو د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره مهال ویش ټاکلی نه ده.
This is the weakest statement I have ever seen.
د شمالي کوریا سره په هر ډول تعامل کې تر ټولو کمزورې اعلامیه ده چې مالی ده لیدل. مونږ د ترامپ ادارې ته په تمه یو چې وایي راتلونکي کار څه دی او دا ګاره مرسته.
دیموکراتان وایي چې کیم جونګ اون پرته لدی چې په خاجمنه وکړي لولس مشر ترامپ سره د مخامخ ملاقات په خاطر ډېر امتیازات وګټل.
مونږ یو ظالم دیکتاتور ده چې خپل خلک یې ځپلي مشروعیت ورکړ. امریکا د دې توان نه لري چې څرګند بریا ولري او د شمالي کوریا نه ایمی ډاټ لاس کې دوی واځي غونډه به د کیم لپاره بریا او د ولسمشر ترامپ لپاره ماته وي.
خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې ننګونو ته پام ساتل ده.
څوک فکر کوي چې موږ په غونډه کې د 500 کلونو څخه د ډېرې مودې ننګونې حل کولای شو نو واقع بیانانا نظر نه لري. دا آسان کار نه دی او په یوه شپه نه حل کیږي.
کیم جونګ اون
یو قصاب دی، هغه د خپل خلکو قصاب دی. دغه یو کسر استدلال داسې ده چې په خپل لاس شارک ته خوراک ورکړي.
ولسمشر ترامپ پرته له دې چې له جنوبي کوریا سره مشوره وکړي ویلي چې واشنگټن به له سیول سره خپل ګډ پوځي تمرینات بند کړي. د یو شمیر دیموکرات سناتورانو په شمول ګڼ امریکایي قانون جوړونکي ټینګار کوي چې د آسیا په وچه کې د امریکا خپل پوځي مانورې نه ځنډ.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په روسیا کې د فوټبال نړیوال جام په داسې حال کې پیل کیږي چې د 2026 کال لپاره د نړیوال جام لپاره درې هیوادونه امریکا، کاناډا او مکسیکو غوره شوي دي. دا هیوادونه به په ګډه په 2026 کال کې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب وکړي. بل پلو روسیا وایي د فوټبال د نړیوال جام د لوبو پیلېدو ته چمتووالی لري.
له سیاست او لاریونونو لري د فوټبال د مینوال یوازې د نړیوال جام د پیلېدو په تمه دي.
پیروه چرته وزوایته مینه واستور
ډیر خوخم چې نړیوال جام په روسیا کې په پیلې دوه دی غواړم چې زموږ ملي ټیم نړیوال کپ وګټي، خو که هغه نوی هداقل کوارټر فائنل پړاو ته ورسیږي.
کته هم د دې هیله پوره کېدل به یو څه ستونمنوي. خو د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو په شان لوبغاړو لیدو ځوانان سخت لیول کړی دی.
دوی ډیر مشهور دي او ډیر مهارتونه لري.
دیمیتری خولنوف د مسکو په وڅنډه کې د فوټبال د خوندي مشر دی.
یو ډیره ښه اصطلاح شته چې وایي سپورت تر سیاست اوچت دی. زه هیله لرم چې د ټول نړۍ خلک هم داسې فکر وکړي.
خو یو شمیر مخالفین هم شته. د دې نړیوال جام د کوربتوب لګښت شاوخوا 14 میلیارد ډالر اټکل شوی چې د روسیې په شان هیواد کې چې اقتصادي نابرابري لري ډیر ګران پرې.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پات ورسیده د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري سوشي بو کې د ری خبرونه پیل کیږي تاسو ټول نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي